بینندگان و شنوندگان ارجمند رادیو آشنا صدای امریکا، حضور شما سلام عرض میکنم. خوشحال هستم که بازم با همکار ارجمندم احمد شکیب دوست در خدمت شما قرار داریم با تقدیم برنامه روک و راست سپین خبری.
درانو لیدونکو، محترم و مخاطبین، از ما سلامونه و نیکی لیه مومنه دیخ پراوانه تا خراغ لست دا یو ساتخ پراوانه ده او پدیخ پراوانه که من دو قدرمن ملمانه لرو چه دواره د پروگرام سره ملگری شیوی دی. پدیخ پراوانه که د خزو د حقون فعالا نظیفه جلالی مونگ سره ده چه ورته خراغ لست ویو او همدارنگ د سیاسی چارو شنون که محمد آصف مبلغ. جناب مبلغ صاحب او نظیفه جان سلامونه، په خیر راغلی.
سلامونه، مننه، کور بدن.
دکتر صاحب مبلغ، شما موازه مرا میشنین با ما هستین؟
مبلغ صاحب
تشکر از اردوی شما، از حضور اردوی شما در برنامه. همونطور که با شما قبلا صحبت کردیم، موضوع بحث برنامه روکراس امشب موضوع بحث شورای امنیت در مورد افغانستان است. البته قرار است که شورای امنیت یا شورای حقوق بشر ملل متحد امروز با دنبال ارائه گزارش مفصل ریچارد بنت، گزارشگر حقوق بشر آن سازمان، در مورد افغانستان بحث بکنند. سوال عمده دیست که ملل متحد با سابقه که در مورد افغانستان داره و شدیداً از او انتقادهای هم در گذشته ها شده، چی میتونه بکنه؟
عزیزاده صاحب، دی شورا تا ریچارد بنت نن خپل راپور ورانده کرده او پر راپور کی ویلی دی چه په افغانستان کې د خزو او نجونو وضعیت ټکان ورکون کده. دغه مجلس نمخ کې ریچارد بنت د امریکا غاک سره د یوې ځانګړې مرکې په ترڅ کې ویلی دی چې طالبان په سیستماتیک توګه د خزو د حقونو څخه سرغړونه کوي او دا به د افغانستان د راتلونکو نسلونو لپاره یو بد خبر وي. راځئ چې د خپرونې په دې برخه کې د ریچارد بنت د مرکې یوه برخه واورو.
خاغلی ریچارد بنت، تاسو د افغانستان د وضعیت په اړه خپل تازه راپور د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا ته وړاندې کړ، د دې رپورت موندنې څه وی؟
د تل په څیر له مرکې څخه مو ډېره مننه. په دې رپورټ کې د افغان نجونو او ښځو د وضعیت په اړه تمرکز شوی دی. د بشري حقونو شورا له ما څخه غوښتي وو چې په دې اړه رپورټ چمتو کړم. ما موندلی چې د نجونو او مېرمنو له حقونو څخه د طالبانو لخوا په سیستماتیکه توګه سرغړونې زیاتې شوې دي. دا کار به په نسلونو او د ټولنې په ګڼو برخو اغیز وکړي. د نجونو او ښځو سره ظلم په یو سیستماتیک عمل بدل شوی. ما پنځو برخو ته کتنه کړې ده: حقونه، تعلیم، کار، روغتیا، ګرځیدل او عدالت لاسرسی. همداشان له حقونو پلوه مې هم د هغو نړیوالو قوانینو څخه چې طالبان ورڅخه سرغړونه کوي هم کتنه کړې ده. په دې راپور کې د راتلونکي په اړه هم بحث شوی او دا چې طالبان باید څه وکړي او نړیواله ټولنه څنګه کولای شي دا وضعیت کابو کړي او د افغان نجونو او ښځو سم ملاتړ وکړي، په اړه یې ځینې وړاندیزونه هم شته.
په تیرو څو باندې دوو کلو کې تاسو ګڼ شمېر راپورونه خپاره کړي دي، خو په دې رپورټ کې تر ټولو جدي مسله کومه وه؟
فکر کوم دا رپورټ ډېر تحلیلي دی. دا رپورټ د بشري حقونو په مشخصه توګه د نجونو او مېرمنو په اړه د خبرو شویو رپورټونو او وروستیو حقایقو ته په کتو جوړ شوی دی. لکه څنګه چې ما وویل، وضعیت لا پسې خراب شوی دی. په دې وروستیو میاشتو کې زیات شمېر فرمانونه او حکمونه صادر شوي دي. فکر کوم په دې رپورټ کې پر نجونو او ښځو باندې له نسلي پلوه اغیزې تحلیل شوي دي. کله چې د تقاطو خبره کوم، زما مطلب دا دی چې هر سرغړونه یو په بل باندې رامنځته کیږي. د طالبانو هر فرمان یو له بل سره تقاطع لري.
ستاسو په ګډون ملګرو ملتونو او ګڼو نورو سازمانونو یوازې رپورټونه او اعلامیې خپرې کړې دي. افغان مېرمنې او نجونې عملي اقدام غواړي. د طالبانو په وړاندې څه شی د عملي اقدام په توګه کړیدلی شي؟
د مخه ځینې عملي اقدامات شته. د بېلګې په توګه د جرمونو نړیواله محکمه د افغانستان په اړه څېړنې کوي. همداشان پوهیږم چې د ښځو او نجونو په اړه هم څېړنې کوي. د جنسیت پر بنسټ تبعیض او د بشري حقونو پر وړاندې جرمونه چې کېدای شي تر سره شوي وي، په اړه یې رپورټ ما کتلی دی. زه د جرمونو له نړیوالې محکمې غواړم چې خپل کار ته دوام ورکړي او څېړنې پای ته ورسوي. دویم د خځو او نجونو پر وړاندې د تبعیض لمنځه وړلو کنوانسیون پر اساس د دې امکان شته چې کوم بل هیوا د افغانستان مسأله د عدالت نړیوال محکمې ته وړاندې کړي. یوې متفاوتې محکمې ته دا به د هیوادونو پورې اړه ولري چې دا یو احتمال دی. د نړیوال قضاوت حق او ملي پوښتنو په اړه اقدامات هم شته. او دریم دا چې د جنسیتي اپارتاید مسله هم راپورته کوم چې تر اوسه جرم ګڼل شوی نه دی که دا د بشریت پر وړاندې جنایت کې شامل کړای شي چې په اړه هم دا اوس په نیویارک په ملګرو ملتونو کې بس روان دی نو دا ټول عملي اقدامات دي.
ښاغلی بنټ، تاسو د نړیوال عدالت د محکمې او د جرمونو د نړیوالې محکمې یادونه وکړه. بشري حقوقو خو جدي مسایل دي او راتر اوسه دغه محکمو یې په اړه پریکړه نه ده کړې. په دې اړه ستاسو نظر څه دی؟
تاسو پوهیږئ چې نړیوال عدالت زیات وخت نیسي. زه له هغوی غواړم چې په دې اړه ژر اقدام وکړي او د افغانستان وضعیت بشري حقونه ښځو او نجونو ته لومړیتوب ورکړي. زه ورڅخه غوښتنه کوم چې په دې برخه کې نړیواله ټولنه زیات کار وکړي، په ځانګړې توګه د بشري حقونو د شورا غړي، د امنیت شورا او ملګري ملتونه د افغان ښځو او نجونو د ملاتړ لپاره باید زیات کار وکړي.
ولې نړۍ د افغانستان د وضعیت په اړه بې تفاوته ده؟ درې کاله وشل چې د افغانستان د وضعیت په اړه کوم بدلون نه لیدل کیږي.
په ځینو مواردو کې بې تفاوتي شته، خو دا په بشپړه توګه نه ده. ځینې غونډې تر سره کیږي. د بیلګې په توګه په روانه اونۍ کې د بشري حقونو په شورا کې غونډه کیږي، د امنیت په شورا کې په دې اړه غونډې کیږي. لا هم افغانستان په نړیواله اجنډا کې شامل دی، خو په اړه زیات په خبرونو کې څه نه ویل کیږي. زه غواړم تاسو ته یادونه وکړم، زه له امریکا غک څخه مننه کوم چې د افغانستان پر مسایلو خبرونه خپروي. زیات شمیر خبری آژانسونه په کافی اندازه د افغانستان په اړه خبرونه نه خپروي. هغوی نور لویو مسایلو ته پوشش ورکوي، لویو جګړو ته پوشش ورکوي. تاسو پوهیږئ چې زه څه وایم. فکر کوم دا ډیره مهمه ده چې د نړۍ په کچه خلک باید د افغانستان د وضعیت په اړه زیات معلومات ترلاسه کړي او وی ګوري.
تاسو پوهیږئ چې د دوهې راتلونکي غونډه را روانه ده او طالبان ویل چې په دې غونډه کې ګډون کوي. آیا ملګرو ملتونو د طالبانو شرطونه منلي دي؟ په دې اړه ستاسو معلومات څه دي؟
زه په دې اړه نظر نشم ورکولای ځکه زه پکې دخیل نه یم. دا کار د ملګرو ملتونو د نورو چارواکو له خوا ترسره کیږي. زه د هغو مسایلو په اړه تبصره کولای شم چې په اړه معلومات عام دي. زه ویلای شم دا ډیر مهم بهیر دی. دا درېمه غونډه ده او کیدای شي نورې غونډې هم جوړ شي که طالبان پکې ګډون وکړي. فکر کوم دا به ډیره مهمه وي چې د ښځو او نجونو د مسایلو په ګډون د بشري حقونو په اړه بحث شي. او ما په وار وار ویلي چې مدني ټولنه ښځې مهمه ونډه لري. د خپل راتلونکي په اړه بحثونو کې باید شامل کړای شي. اړینه ده چې هغه غونډې چې د افغانانو پر ژوند اغیز لري پکې ګډون وکړي.
شنونده ها و بیننده های عزیز، خوشحال هستیم که تا این دم با ما هستین و شنونده و بیننده برنامه های رادیو آشنا صدای امریکا هستین. اون رقمی که در آغاز گفتیم موضوع برنامه امشب روک و راست اسپینه خبری را به وضعیت حقوق بشر در افغانستان، بحث شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد و گزارش آقای بنت گزارشگر حقوق بشر در مورد افغانستان اختصاص دادیم. دو مهمان عزیز داریم، جناب دکتر صاحب مبلغ تحلیلگر سیاسی و خانم نظیفه جلالی فعال امور مدنی که خوشبختانه هر دویشان با ما هستند. ولی سوال از جناب به اجازه شما شکیب جان از دکتر صاحب مبلغ شروع میکنیم. با امی شورای بحث سازمان ملل متحد یا شورای حقوق بشر شورای ملل متحد، با در نظر داشت روش و روی سازمان ملل متحد در گذشته های افغانستان، در مشکلات 40-50 سال آخر در افغانستان، چی انتظارات شما دارین از کارکردهای سازمان ملل متحد این مورد؟ چی میتونه بکنه در مجموع؟
من سلام عرض میکنم خدمت شما، همکار محترم شما، مهمانتان و مردم شریف افغانستان. مسائلی را که امروز ما شاهد هستیم، مخصوصا بحث دوحه 3، حقیقتا نگرانی های بسیار بسیار عمیقی را بین مردم افغانستان، بین کنشگران سیاسی، بین مدافعین حقوق زنان و مدافعین حقوق اقلیت‌ها و همچنین احزاب سیاسی که در افغانستان فعال هستند به وجود آورده. شما اشاره داشتید به پیش زمینه‌هایی که سازمان ملل در افغانستان فعالیت‌های داشته و اکثرا متاسفانه در حل منازعه در افغانستان شورای امنیت سازمان ملل و همچنین مجمع عمومی سازمان ملل ناکام بوده. متاسفانه در 50 سال منازعه اخیر افغانستان وقتی که ما نقش سازمان ملل را بررسی میکنیم نتوانسته در بزنگاه ها تصمیم های درست را بگیره. بعد از طرحی که آقای سنرلی اوغلو ارائه داد که به عنوان یک طرح جامع از او ارزیابی شد، خب در نشست دوحه دو طالبان به دلیلی که در حقیقت شرایطش از سوی برگزار کنندگان نشست دوحه پذیرفته نشده بود اشتراک نکردند و بعد از او لابه های زیاد شروع شد توسط کشورهای خلیج، کشورهای عربی، بعضی از نمایندگان خاص ایالات متحده آمریکا مثل توماس وست و بقیه تا به اصطلاح بتانن طالبان را پای میز مذاکره بکشانن. اما به چه قیمتی؟ اولین خبر را که در این راستا مدیدم و نشر شد حدوداً در اواخر ماه قبل بود که توسط خبرگزاری تسنیم جمهوری اسلامی نزدیک به سپاه پاسداران منتشر شد و در او 6 شرط را از سوی طالبان برای اشتراک در نشست سه دو هم مطرح شده بود. یک، مطلقاً نباید در مورد حقوق زنان گپ زده شود، مطلقاً نباید در مورد حکومت فراگیر گپ زده شود، مطلقاً نباید مباحث حقوق بشری به میان کشیده شود و مسائلی که باید مطرح میشه همکاری های جامعه بین المللی در بازسازی و اثر گرفته شدن طرحهای بازسازی افغانستان، چگونگی بر رسمیت شناسی طالبان و چگونگی آزادسازی پولهای مسدود شده افغانستان و از به اصطلاح کشیده شدن لیست کشیده شدن اسامی رهبران طالبان از لیست سیاه است. بعد از این که طالبان این شرایط را گذاشتن تقریبا شاید یک هفته و یا دو هفته بعد از او خبری نشر شد که ذاکر جلالی در حقیقت خبر داد که طالبان قصد داره که در نشست سه دوحه اشتراک بکنه. این برای خیلی ها یک زنگ خطر بود که چه اتفاق افتاده، آیا این 6 شرط بسیار بسیار خطرناک طالبان پذیرفته شده از سوی برگزار کنندگان دوحه سه و یا اینه که تعدیل در هر دو طرف به وجود آمده، یعنی هم طالبان از مواضع خودش عقب نشسته و هم بعضی از شرایط طالبان را به اصطلاح برگزار کنندگان دوحه سه قبول کرده. متاسفانه هرچقدر که میگذرم مخصوصا بعد از اعتراضیه ای را که آقای ریچارد بنت به او اشاره میکنه مثل ای هست که متاسفانه برگزار کردندگان نشست دوحه سه در قبال طالبان بسیار بسیار کوتاه آمده. حتی مدافعین و حقوق زن در نشست های رسمی در دوحه حضور نداره، چهره های شاخص سیاسی. ببینید در طرح آقای سنرلی اوغلو بحث ایجاد یک حکومت فراگیر اصل و اساس به اصطلاح ادغام افغانستان در جامعه بین المللی و بعد ایجاد دولت قانونی از روی توشیح قانون اساسی جدید هست. شما اگر بیایید طالبان را امروز در موضع یک حکومت مشروع قبول بکنید و از آنها به عنوان یک حکومتی که به اصطلاح مشروع هست در افغانستان پذیرایی بکنید، آنها به هیچ عنوان به میز مذاکره جدی برای بجا کردن مطالبات اساسی مردم افغانستان و احزاب سیاسی نخواهد نشد. بنابراین من فکر میکنم که توقعی که از شورای امنیت سازمان ملل میرفت این بود که با شرط گذاشتن طالبان از طرف و با به اصطلاح عدم تعهد این گروه به مسائل اساسی مثل حقوق بشر و مسائل اساسی مثل ایجاد دولت ملی و مسائل اساسی مثل توشیح قانون اساسی شورای امنیت سازمان ملل موضع خودش را محکم‌تر بکنه و ما شاهد فشار از سوی کشورهای عضو سازمان ملل برای اقناع طالبان باشیم. اما برعکس شده قضیه و طالبان تانسته که شرایط خودش را برینا بقبوله.
تشکر دکتر صاحب، تشکر. باز به شما برمیگردیم. شکیب جان میخواستن سوال دیگه مطرح کنن.
من نزده صاحب، نظیفه جان پختنه مده که اولا چی مخدینه چی دقیقه اصلی بحث تزرا شم، تاسی به هرو مرو در ریچارد بنت راپور نن او ریده لیوی، تاسی لپاره پدی راپور که مهم تکی چه و؟
دیر زیاد منن از خپل سلامون او درنش تاسو تا او قدرمن ملمت او طول لیدون که او ریدون که تا ورندی که اومه گوری ریچارد بنت چی خپل پا گزارش دیهی که یا در گزارش پا جوڑولو که همیشه د بشری حقونو د ملاتړ کوونکو ټولونو سره د ګوري او معمولا خپل گزارش چې کله د جوړوي نو په افغانستان کې د ننه اتا په انلاین شکل باندې او د افغانستان څخه بهر کوم هغه د بشری حقونو ملاتړ کوونکو چې دی د خوځو فعالانه چې دی میرمنې د دوی سره ګوري او میټینګونه کوي نو کوم مسایل چې دی په خپل گزارش کې کچیر تاغه د طالبانو د محدودیتونو اړوند وي، کچیر تاغه په افغانستان کې د جنسي اپارټاید اړوند وي او کوم خطرات او اغیز کوم منفی اغیز چې د دغه فرمانونو او محدودیتونو له وجې باندې پر میرمنو باندې دي، نو دا ټولې خبرې په ماهنګي د هغه شبکو او یا سازمانونه چې د افغانستان لپاره کار کوي او د بشري حقونو د نقص د مستند سازي په برخه کې کار کوي د دوی په ماهنګي باندې کوي. نو ټولې هغه ټکي چې په دغه راپور کې ذکر شوی دی، هغه که د انجونو د مکاتبو د بندیدو په اکله باندې دي، که هغه د جنسي اپارټاید د رسمیت پیژندنې په خاطر باندې دي، که هغه د طالبانو د فرمانونو په اکله باندې دي په افغانستان کې، او یا هم د میرمنو د مشارکت په اکله باندې ده په ټولنه کې، په دولتي چارو کې، په سیاسي مشارکت کې. دا ټول هغه مسایل دي چې واقعا زما په شمول ز فکر کوم ټول د بشری حقوقو مدافعانو لپاره به د منولو وړ وي او گزارش دهی واقعا عالی دی. لیکن دلته خبره ده چې تر څو وخت پورې به دا گزارش دهی دوام کوي، دلته جدي اقدامات ته به کله قدمی شودل کیږي، ځکه موږ او تاسو پوهیږو چې یوازې سټیټمنټونو جوړولو باندې، یوازې د گزارشونو په جوړولو باندې، یوازې په افغانستان کې د دغه محدودیتونو د څرګندولو په خاطر باندې دا د حل لار نه ده، اساسي د حل لار نه ده. معلومیږي چې د بشری حقونو کنوانسیون خپل دنده تر یو اندازې پورې شپر مخ باندې بیولې دي، لیکن سازمان ملل متحد خپل د منډیټ مطابق باندې هغه اصلي ګامونه یې نه دي پورته کړي. نو دا خبره دا معنا ورکوي چې د دوی اعمال، د دوی رفتار او د دوی عمل کرد سره فرق لري. هغه څه چې دی وای په گزارشاتو کې، هغه څه چې دی په خپل سټیټمنټونو کې وای، او هغه څه چې د دوی په منډیټ کې دی، د هغه مخالف دی کړنی تر سره کوي. د مثال په ډول باندې زه خپل د مختلف غونډو کې چې مشترک کړی دی او د کانفرنسو کې ګرځم را ګرځم، زما احساس دا دی چې خپل سازمان ملل متحد اوس غواړي چې همدا رقم چې طالبان په سیستماتیک شکل باندې میرمنې د ټولنو څخه حذف کړي دي، سازمان ملل هم د قدرتمند هیوادونو په فرمایش باندې غواړي چې طالبان په سیستماتیک شکل باندې هغه تحریمونه چې په طالبانو باندې دي هغه آهسته د دوی څخه وځکی یا ایسته کی. نو دا زموږ لپاره واقعا د تشویش وړ خبره ده. نو خبره دلته نه دی چې کومې ټکي زموږ لپاره مهم دي، طبیعي خبره د ټول زموږ لپاره مهم دي او ټول شته کی دي، لیکن پښتنه دلته دا دی چې آیا سازمان ملل متحد به دې ته حاضر شي چې خپل د منډیټ مطابق د طالبانو په مقابل کې کوم اقدام وکړي، یا دا دی چې هغه حتی هغه پاتې تحریمونه چې د طالبانو په سر باندې دي هغه به هم ایسته کړي، لکه څنګه چې ځینې استسوي هم دي د طالبانو ګرځېدل، د دوی آزادانه سفرونه کول، دوی په آزادانه شکل باندې خپل کانډیشنز د درېمې دوهې د غونډې په خاطر باندې وړاندې کوي، او حتی ځینې منل کیږي د میرمنو حذفول په دغه کانفرنسو کې او ځینې نور مهم کانفرنسونو کې. نو دا ټول هغه تشویشونه دي چې واقعا پښتنې راپاروي چې دا به څنګه کیږي او د دې لپاره به اقدام وسی مسؤولانه کیا.
تشکر خانم جلالی. دکتر صاحب مبلغ، شما از خانم نظیفه جلال هم شنیدین که اقدامات عملی و راه‌های عملی باید جستجو شود. شما پیشتر هم تذکر دادین که سابق سازمان ملل متحد متاسفانه در قسمت افغانستان بسیار درخشش بزرگی نداشته در طول سالهای گذشته یا دهه‌های گذشته، و حتی این نگرانی را هیدربار هم معاون بخش زنان دیدبان حقوق بشر اظهار کرده که معاملات صورت گرفته باشه و بخش زنان به کلی حذف شوه از مذاکرات در دوحه. شما فکر میکنین بخش زنان واقعا مهم است، یک چیز واضح است که او باید رویش همیشه باید صحبت میکنه، ولی بخش زنان یا مشکلاتی که برای زنان در افغانستان ایجاد کردن طالبان یگانه موضوعی نیست در افغانستان. نقض کلی حقوق بشر است در افغانستان. شما فکر میکنین با برداشتن یک جزء بخش کلی میتونه به این مذاکرات انتظار از این داشته باشیم که یک نتیجه میته یا به یک راه حل به گفته خانم جلال بنیادی یا اساسی میتونه نزدیک شوه؟
ببینید، شما اصل طرح آقای سنرلی اوغلو را وقتی میخوانید که ما چندین بار خواندم، طرح خوبی هست، طرح مرحله به مرحله هست، اما در اجرایی کردن این طرح من فکر میکنم که سلیقه های زیاد اعمال شده و مجموعه های زیاد اعمال نفوذ کرده، چی از لابی های متعددی که طالبان در کشورهای خلیج داره، چی از لابی های متعددی که طالبان در وزارت خارجه آمریکا داره، و ما بارها به اونا اشاره کردیم و باز هم اشاره میکنم که متاسفانه اینا در پی تثبیت نظام طالبانی هستند و جامعه بین الملل را هم به خطا میبرند. به همون طوری که شما گفتین، ما تنها مشکل ما با طالبان بحث زنان نیست، البته که حقوق زنان یکی از مسائل عمده در مباحث ما با طالبان هست، اما آنچه را که مردم افغانستان با طالبان مشکل داره، نوع نظام هست، نوع ساختار سیاسی هست. ببینید، اگر این ساختار سیاسیه که طالبان مد نظرش هست، یعنی امارت اسلامی افغانستان، در دل این نوع ساختار سیاسی تمام تبعیض‌ها اعمال بشه، چی از تبعیض جنسیتی، چی از تبعیض مذهبی، چی از تبعیض زبانی و چی از تبعیض به اصطلاح اجتماعی. بنابراین من فکر میکنم مسئله اساسی را که جامعه بین الملل به او باید دقت بکنه این هست که حکومت تیوکراسی را که طالبان بر پی اعمال او هستند واقعا در افغانستان جایگاه نداره و این به تشدید منازعه در افغانستان کمک خواهد کرد. ما فراموش نکنیم که ممکن هست ایده در پی ای باشه که از طالبان به عنوان یک شریک منافع خودشان در افغانستان استفاده بکنن، اما در میان کتله های مختلف اجتماعی طالبان منفور هست و امروز متاسفانه اعمال را که طالبان به او دست میزنه، کینه های بسیار بسیار ضخیمی را در میان کتله های مختلف اجتماعی که متاسفانه بینشان ناباوری، بی‌اعتمادی، گسل اجتماعی غوغا میکنن، این کینه ها را طالبان بسیار بسیار عمیق‌تر میکنه با تبعیض‌هایی که روا میداره، با تحقیرهایی که روا میداره. من بیشتر به عنوان یک معلم به پسا طالبان میاندیشم. باور بکنید جناب آقای عزیززاده که ما طالبان را، من مطمئن هستم که ماندنی نیست، به همون شکلی که مجموعه های بسیار دیکتاتورتر و ظالمتر در تاریخ افغانستان یا 10 سال بعد یا 20 سال بعد یا 15 سال بعد رفتن، اما ثمره ای که از این باقی میمانه افغانستان را بسیار پست میندازه، کینه های اجتماعی را بسیار زیاد میکنه. امروز اگر برادر را به خون برادر دیگه تشنه میکنه تحقیرهای طالبان، فردا چطور ما میتونیم اینا را جمع بکنیم؟ چطور ما میتونیم پس دوباره بر سر یک میز ملی بشینیم و بگوییم که ما میخواییم با عنوان برادران مشترک در این خاک با همدیگر روی تأسیس یک نظام جدید مبتنی بر ارزش‌های انسانی با همدیگر دیالوگ بکنیم، در حالی که خاطره جمعی مردمان زیاد امروز در افغانستان بسیار بسیار مکدر هست. و اگر سازمان ملل فکر میکنه که با تحمیل طالبان و یا با پذیرفتن طالبان در افغانستان میتونه راه ثبات را طی بکنه، یک چنین چیزی نیست. قدرت سخت افزاری طالبان متاسفانه امروز ممکنه هست بعضی ها را به اشتباه بندازه، در حالی که این خطا هست. ما و شما هم بهتر از من میفهمید که چقدر امروز خشم اجتماعی کلان در مقابل طالبان در حال ضخیم شدن هست و این در مناطق مختلف اینطور هست. شما حتی در مناطق جنوبی مجموعه های را دارید که از تبعیض های طالبان و از سیاست های خودسرانه طالبان به تنگ آمده، از جمله مجموعه ها و اقوام مثل شهید رازق، جنرال رازق، که میشنوم که چقدر تحت فشار طالبان قرار داره. بنابراین من فکر میکنم که معضل ما معضل نوع ساختار سیاسی، توزیع قدرت در افغانستان، آوردن عدالت اجتماعی، توجیه یک قانون اساسی که تمام ملیت ها به حقوقشان برسه، اینا معضلات اساسی افغانستان هست و اگر به اینا پرداخته نشوه مثل خاک پاشیدن بروی به اصطلاح بارود هست.
ممنونت، تشکر. نظیفه جان، د ریچارد بنت په راپور کې مهمو مسایلو ته اشاره شوې ده. بنت وایي چې د ښځو اوسنی وضعیت ټکان ورکوونکی ده، او په 2001 کال کې د اګست له 15 نیټې نه وروسته چې طالبان واکمن شوي دي، په ښځو نجونو باندې ظلم او ستم زیات شوی دی، جبروي ودونه زیات شوي دي، او تر څنګ یې جنسي تیری او جنسي ځورونې. نو تاسې په دې اړه څه معلومات لرئ؟ د دغو پیښو په اړه مو څه اوریدلي دي؟ په افغانستان کې خصوصا د ښځې له کومو ستونزو سره مخامخ دي بغیر د دې نه چې دلته په راپور کې ذکر شوي دي؟
مننه ګوري، دغه د ریچارد بنت کوم راپور او کوم جزئیات چې په دې راپور کې ورکړل شوی دی، د دوی سره مونږ تیر کال درې غونډې درلودلې، درې نوبتي غونډې چې یوې په اوسلو ناروی کې و د ریچارد بینر سره، او دوی په سویس کې و په جنیوا کې. هغه ته زموږ سازمان چې مستقیما په افغانستان کې کار کوي او د میرمنو د اجباري ودونو اړوند باندې، د عمومره ودونو اړوند باندې، مثلا د اقتصادي فقر په حق باندې، د میرمنو کوچیګانو په حق باندې، دغه ټول امر مونږ د ریچارد بینټ ته ورکړی و. په افغانستان کې متاسفانه سربیره پر دې چې اجباري ودونه حتی د طالبانو د کمانډرز یا دوی د قدرتمند کمانډانان لخوا میرمنې دې ته اړ کېږي چې هغومره ودونه اوس ډېر سوي دي، هغه نجونې چې اوس مکاتبو ته نه ځي، د ذهنن او روح چې دوی ډیر نارام دي او په رواني تکالیفو باندې اختصاصي ودي، نو کورنۍ دا فکر کوي چې کچیرته دوی په کم عمر باندې واده سي، شاید دوی ذهني او فکری حالت دي خسي. حال دا چې کله چې دوی په کم عمر باندې واده کوي، هلته مثلا د مور او ماشوم د مړینې سبب ګرځي، د کورنۍ د تاوتریخوالي سبب ګرځي، چې یوازې د 2023 د اگست څخه تر دا اوسه پورې مونږ 1500 قضايا زمون خپل سازمان ثبت کړی دی د کورنۍ تاوتریخوالي په خاطر باندې. هغه میرمنې چې حتی په صحي سکتورونو کې کار کوي په افغانستان کې، مو په وار وار باندې خپل د مارکو د لارې څخه ویلې دي چې اکثریت یې د محرم د نه درلودلو په خاطر باندې. هغه میرمنې چې په ولسوالیانو کې د دوی وظیفې وي او په مرکزونو کې د دوی کورونه وو، حتی دوی دې ته اړ شوي دي چې استعفا ورکړي. نو اقتصادي فقر سره د میرمنو مخ کېدل او حتی په تجارتي یا پرایویټ سکتور کلچر کې چې طالبان سبا وایي چې مثلا میرمنې کولای شي چې د خپل شخصي تجارتونه مخته یوسي په افغانستان کې، خو د بلې خوا بیا موږ او تاسو ګورو چې په کندهار کې زنانه مارکیټ تړل کیږي، په بدخشان او بامیان کې زنانه مارکیټونه تړل کیږي، همدا رقم په کابل کې، او حتی سش کال موږ یو چانس برابر کړی و میرمنو ته چې دوی وکولای شي خپل تولیدات د هیواد څخه بهر د خرسلاو په خاطر باندې راوړي او دلته نمایشګاه کې اشتراک وکړي، لیکن د کابل د هوایی دګر څخه دی بیرته کورو ته لیږدول کیږي، کور په کور کې کوم تلاشیګانی کیږي، د میرمنو سره کوم بدرفتاریانی کیږي، خود سرانه توقیفونه چی کیږي، ځینې بیا داسې موارد او قضایا دي چې رسنیس کیږي، ځینې داسې قضایا دي چې دا موږ مستند کوو او د بشري حقونو کنوانسیون ته لیږو او آی سی سی ته لیږو یا نور مربوطه سازمانونو ته لیږو، لیکن متاسفانه ځینې دغه ولایتونه دي لکه زابل، هلمند، روزګان، جلال آباد، ننګرهار، کندهار چې په دغه ولایتونو کې بیا اکثریت قضایا مستند کیږي هم نه، او دلیل یې دا دی چې هلته اکثریت میرمنې انټرنیټ ته لاسرسی نه لري، موږ په اسانۍ سره د دوی سره نسو کولی د دوی مرکې واخلو، یا زموږ کوم کمیټې چې په افغانستان کې دننه کار کوي هغوی ورسي د دوی سره د نږدې څخه خبرې وکړي، نو دا بیا زموږ لپاره یو څه ناممکنه ده او ډیره سخته ده چې دا قضایا وڅیړل سي، خو هلته زموږ کمیټې دا
احوال چې په افغانستان کې ستاسو ټې کار کوي په خط کې د طالبانو حکومت د تاسو کمیټو ته اجازه ورکړې ده چې راپور ورکړي، یعنی یو څه معلومات ته لاسرسی د دې په کار کې خند نشته، تاسو د معلومات له افغانستان نه رسیږي، یعنی تاسو په افغانستان کې فعالیت کوي، آیا دا فعالیت په ښکاره کوي که دا پټ فعالیتونه دي؟
دا دقیقه خبره ده چې طالبان هغه پروسې او هغه فعالیتونه چې د میرمنو په نامه باندې دا عموما په وزارت اقتصاد کې اعلان شوی دی چې د پیس په نامه باندې، د پیس بلډینګ په نامه باندې، د میرمنو په نامه باندې، د میرمنو د فعالیتونو خصوصا حقوقي فعالیتونو او د بشري حقوقو د نقص په حق لباندې چې هر فعالیت یې که هغه یو ساته فعالیت همي مستقیما ریجکت کیږي، دا طبیعي خبره ده چې دا هغه فعالیتونه دي چې په غیر مستقیم شکل سره ترسره کیږي، اکثریت یې په آنلاین شکل سره ترسره کیږي، په دې خاطر باندې چې موږ هم من حیث دی او سازمان نو سو کولای چې بې تفاوت کښینو، نو موږ د دوی لپاره آنلاین پورټالونه ایجاد کړی دي او الته په افغانستان کې دننه مثلا ځینې آنلاین کمیټې موږ ایجاد کړی دي چې حتی خپل میرمنې او هغه کسان چې خصوصا دغه آنلاین پورټالونو ته وکولای سي لاسرسی ولري دغه قضایا ثبت کی، په دې خاطر باندې چې دا مشکله ده کچيري پراتلونکو کې په افغانستان کې د اکاونټیبلټی میکانیزم ایجاد سي یا د پاسخګویي او د جواب ورکونې یو میکانیزم ایجاد سي، او د دې لپاره مثلا مربوطه ارګانونه آی سی سی او شورای امنیت دوی کار وکړي دغه دتخایي کچیر ته وسی، نو موږ لا قلب هغه ډاکومنټس او یا هم مستند د ځان سره ولرو چې د دې مستند دا تو ټولول دا د بشري حقوقو د ملاتړ کوونکو یو لوی وظیفه ده چې په دې باندې ټول دا شبکې مکلف دي، کچیر یغه په مستقیم یا غیر مستقیم شکل باندې دا معلومات باید ډاکومنټ شي، نو موږ دا کمیټې دا فعالیتونه چې ما ورته اشاره وکړه دوی په غیر مستقیم شکل او په انلاین شکل سره تر سره کوي.
تشکر از توضیحاتتون ډاکټر صاحب. مبلغ خانم جلال گفتن که 500 قضیه را در حال مستند ساختن هستند و از طرف دیگه فعالان حقوق زن هم خواستار به رسم شناختن اپارتاید جنسیتی هستند. تا چطور امکان داره میتونه یک اساس باشه که طالبان را به محکمه عدالت در هاگ راجع ساخت و علیه طالبا اقامه دعوا بکنه به خاطر نقص گسترده حقوق بشر و حقوق زنا و هر نوع حقوق انسانی دیگه؟
عزیزه صاحب که اجازه را که تخنیکی همکاران وی چه اوسی و لند دمه اخلو او زه ده جناب مبلغ صاحب خیلی کام چه لند دمه نورست ده دغه پختنه زواب را اکی من نصف می
هایل کاوشگری و ژرف‌نگری رویدادهای داغ روز در افغانستان زیر سلطه طالبان، بارانات موجود در افغانستان، چگونگی رویدادها، تقابل دیدگاه‌ها، بحث و مناظره در مورد راه حل مشکلات و بن‌بست‌های موجود در آن کشور از زبان کارشناسان، تحلیلگران و مسئولان. هایل هر جمعه شب ساعت 7:30 به وقت افغانستان از شبکه ماهواره‌ای و نشرات دیجیتالی صدای آمریکا.
تشکر بازم بیننده و شنونده عزیز که تا این دم با ما هستین. ما سوال را مطرح کردم قبل از این که وقفه بگیریم از دکتر مبلغ که آیا به رسمیت شناختن اپارتاید جنسی میتونه یک اساس را تشکیل بده برای این که موضوع نقض گسترده حقوق بشر توسط طالبان را به محکمه عدالت، محکمه بین المللی عدالت راجع بسازیم؟ دکتر صاحب شما
کاملا حقوقی هست، این مسئله کاملا یک مسئله حقوقی هست و محکمه عدالت بین المللی پرسیدارهای خاص خودش را داره، از جمله کشورهایی که به اصطلاح پذیرفته معاهده را، افغانستان هم پذیرفته میفهمیم. اما بحث این هست که امروز در افغانستان دولت مشروعی وجود نداره و شما میفهمید که محکمه عدالت بین المللی، دیوان عدالت بین المللی برای کشورهای عضو و علیه کشورها از سوی یک کشور خاصی باید به اصطلاح تعقیب شود این دوسیه. مثلا در بحث جنوساید هزاره ها این مسئله را میخواستیم تحقیق بکنیم که یکی از مشکلات حقوقی که وجود داشتی بود که این باید از سوی چون طرف شما یک دولت هست باید به اصطلاح از سوی یک دولت مطرح شود. اینا مسائل اساسی باید روی حقوقی تیم های تکنیکی حقوقی به اصطلاح کار بکنه. امروز در افغانستان طرف شما یک دولت مشروع نیست، شما میفهمید این اقامه دعوا علیه دولت های عضو ممکن هست، اما در محکمه به اصطلاح کیفری بین المللی میتونه قابل تعقیب باشه که او چندان ضمانت اجرایی نداره. بحث دیگه ای را که میخواستم مطرح بکنم این هست که امروز جرم های ثابت شده طالبان متاسفانه غیر قابل تعقیب هست. شما موضع چندگانه مجموعه های مختلف را در دنیا، مخصوصا قدرت های کلان را راجع به طالبان میبینید. از یک طرف میبینید که رهبران ارشد طالبان لیستشان در به اصطلاح لیست سیاه کشورها قرار دارد، تحت تعقیب هست، بعضا به دلیل نقض حقوق بشری هم تحت تعقیب هست، اما همین آدم ها میاید و در میز مذاکره رو به روی به اصطلاح مقامات عالی کشورها قرار میگیره. من فکر میکنم که آنچه را که امروز در افغانستان وجود داره راه حلش به دست خود مردم افغانستان هست. مسائل محکمه بین المللی یا مثلا فرض کنید که محکوم کردن طالبان میتونه مهم باشه، اما آنچه که مهم هست این است که مردم افغانستان تا جغرافیای را به دست نیارد، تا بالانس سیاسی و نظامی را در افغانستان برقرار نکنه، من فکر میکنم که کسی کمک نخواهد توانست تا بتانه حقوق مشروع خودش را به دست بیاره. من بسیار بسیار معتقد هستم که متاسفانه 3 سال حکومت طالبان علی رغم تمام توصیه‌های خیرخواهانه‌ای که به این گروه و مجموعه‌های لابی‌گر این گروه در دنیا شد، علی رغم که از هزینه‌های بسیار مفرطی که این سیاست‌های طالبان می‌تونه بر مردم ما، بر جغرافیا و بر منطقه تحمیل بکنه، بار بار صحبت شده. یعنی
آقای مبلغ،
خطرات احتمالی
را آقای مبلغ، ما معذرت میخوام که گپای شما را قطع کردم، اما مسئله مهمی است که 20 سال پیش بعد از کنفرانس بون هم چنین یک فرصت پیدا شده بود که یک تفاهم صورت بگیره و دو زمان برخی از چرای طالبا مراجعه کرده بودن و گفته بودن که آماده صلح هستن، اما چون توازن قدرت به گفته شما و توازن سیاسی به هم خورده بود حرف از اونا شنیده نشد. امروز ساعت برعکس دور خورده، طالب آمده در قدرت و بالانس نظامی و سیاسی وجود نداره و این فرصت باز از دست میره. چرا اشتباه سر اشتباه باید تکرار شود؟
حرف شما. کنفرانس بن بسیار خطای کلان بود. در او زمان آوردن کسان مثل آقای کرزی، بعد از او کسان مثل آقای اشرف غنی احمدزی، مجموعه هایی که واقعا پایگاه اجتماعی حتی در میان مردمان خودشان نداشتن به اندازه که گروه های دیگر به اصطلاح پایگاه اجتماعی داشتن، از همه اول ما میگفتیم خطا هست. سیاست های تکروانه ای را که آقای احمدزی در پیش داشت ما میگفتیم خطا هست. امروز هم به طالبان ما میگیم که این روش خطا هست. به طالبان ما میگیم که این روش شما جواب نخواهد داد و سر از تقابل در میاره، به دلیل ای که ممکن هست امروز امکانات سخت افزاری به دست طالبان باشه، اما یقینا این گسلها وقت زیاد شوه چه کشورهای منطقه و چه فرا منطقه روز مخالفین طالبان را پشتش استاد خواهد شد. من به یقین هستم این جو فضای فعلی بین المللی و منطقه‌ای باقی نمیمانه و این کدورت را که امروز مخصوصا در بین مردم افغانستان شکل میگیره، شما نمیفهم چقدر با مردم در ارتباط هستید که یقینا در ارتباط هستید، اما باور به خدا بکنید که ما تماس های مختلف را از تخار داریم، تماس های مختلف را از بامیان، از غزنی، از جاهای دیگه، کسانی که به اکاونت ما دسترسی داره. بسیار فاجعه زیاد هست، مردم زیر یک دیکتاتوری بسیار وحشتناک قرار داره. از لحاظ امید به آینده هیچ کسی از خرد تا بزرگ امید به آینده نداره و از طرف تحقیر را که از سوی نظام طالبان بر کتله های خاص اجتماعی اعمال میشه، یک خشم درونی اجتماعی را در وجود نسل جوان به وجود آورده که من بعضی اوقات متاسفانه بسیار بسیار نگرانم میکنه که فردایی که ورق دور بخوره ما چطور بتانیم که این کینه های اجتماعی را بتانیم کمتر بکنیم. بنابراین حرف مسری ای هست که متاسفانه نیت مجموعه های مثل سازمان ملل که در دست کشورهای کلان هست، دیوان عدالت کیفری یا جاهای دیگه که یک مسئله پیور حقوقی هست و متاسفانه به مسائل بسیار کلانتر از او تا حالا رسیدگی نکرده، راه حل ما نیست. راه حل ما در داخل خود افغانستان هست، از بالانس سیاسی نظامی میگذره. طالبان بدون اعمال قدرت به حقوق اساسی ملت افغانستان در نخواهد.
صحیح. دیر ازیات مننه کوم جناب مبلغ صاحب. دوستان مخکی دینه چی بلا پختنه د نظیفه جان سره مطرح کوم، بیا هم یو لنډه د ماخلو زمونږه ملتیا وکړي.
امریکا یو له هغو هیوادونو څخه چې د نړۍ له ګوټ ګوټ څخه د بیلابیلو کلتورونو، دودونو، ملیتونو او ارزښتونو کوربه دی. په امریکا کې ژوند او دلته مهاجرت کول لکه د نورو هیوادونو په څیر خپلې ښېګڼې او سختۍ لري. ځینې خلک په خپلو هڅو او له فرصتونو نه په ګټې اخیستو خپلو هیلو ته رسیږي، خو ځینې نور بیا له ستونزو سره مخ کیږي. ژوند په امریکا کې هر جمعه د افغانستان په وخت د مازدیګر له شپږونه تر شپږ نیمو بجو او د ختیځ امریکا په وخت د سهار له نه نیمو تر لسو بجو.
درنو دوستانو بیا هم ښه راغلاست. بس ته دوام ورکو. نظیفه جانې، جناب مبلغ صاحب ځینو مسایلو ته اشاره وکړه. ویل چې د خلکو اندیښنه زیاته شوې ده، د خلکو په منځ کې کینه او قدرت زیات شوی ده او خلک په تنګ دي. بالکل مونږ په رسنیو کې دا مسایل وینو، اورو، تعقیبوو او په همدې باندې هره ورځ راپورونه خپروو، اما پښتنه دلته بیرته خلکو او ولس ته ګرځي. ځینې په دې باور دي چې خلکو د جمهوریت په ساتلو کې او یا هم د تیرو شلو کلونو د لاسته راوړنو په ساتلو کې په خپل هم لکس ناغیړی وکړه او دوی ونه توانېدل چې د خپل نظام سره ودرېږي. نو ځکه داسې یو وضعیت راغی چې بیا خلکو وروسته فکر وکړو چې کوم ځای کې اشتباه کړی ده او څه وکړل څه ونه کړل. اوس چې دغه ستونزه راغلې ده، بیرته ولس دی چې د دې ستونزې په جوړولو کې همکاري کولی شي او یا هڅه کولی شي. ولس څه کولی شي؟ بالاخره د ولس مسؤلیت څه ګرځي؟ درې کاله کېږي چې د څلوېښتو میلیونو کسانو اولادونه نجونې له مکتب څخه بې برخې دي. سلویخت میلیونه انسانان څه کولای شي چې او تغییر راولي، څه کولای شي چې بل اخره حد اقل د تعلیم لپاره زمينه برابر کړي. د شک پرته چې د افغانستان خلک په تیرو سلویخت کلونو کې جنگ جګړو څخه ستړي شوي دي، جنگ نه غواړي او د جنگ طرفداران نه دي، اما خلک خپل هغه اسلامي شرعي او ټولنیز حقونه غواړي او دا د خلکو حق دی.
دقیقا ګوري، زه دوه مهمو مسالو ته غواړم اشاره وکم. اول دا چې په افغانستان کې واقعا دا خبره زه منم چې په افغانستان کې کوم مسولیت چې باید په افغانستان کې ملت تر سره کړی وای، هغه مسولیت دی په سمه توګه باندې ادا نه کړله. خصوصا زه دوه طبقو ته ډیر اشاره کوم، ځکه د همدې دوه طبقو نه په افغانستان کې د افغانستان د دود او کلتور په نظر کې نیولو سره، په افغانستان کې د افغانستان د ملت د عقیدې په نظر، د خلکو د عقایدو په نظر کې نیولو سره، دغه دوه ډلې ډیر مهم رول لوبولای سي چې په ځینې مواردو کې د خپل رولونه ولوبول، لیکن ځینې مواردو کې چې هغه د دولت څخه نظارت وو، د خلکو مسولیت پذیری د دولت په وړاندې وو، د افغانستان د اسلامي جمهوریت د قواعد او د اساساتو د ساتلو او د هغه بنیادی ساتلو په خاطر باندې و، په هغه برخو کې متاسفانه چې د مسولیت څوک ونه خستل په افغانستان کې. دغه دوه ډلې یو دینی علما دي په افغانستان کې او یو قومي مشران دي چې دوی متاسفانه په هغه صورت کې چې د نن هم کچیرته دوی وغوړي په افغانستان کې باور وکړي چې یو نه جبرانی دون کې او نه تکراری دون کې رول دی لوبولای سي. مثلا دغه دوه ډلې دي چې مثلا سیاسي مسایلو کې دی داخل نه دي، خلک هم دوی خبرو ته غوږ نیسي. د زموږ خپل تجربه دي، ما خپل په افغانستان کې په کلي او بندو کې لوی شوی یم، په کلي او بندو کې ما کار کړی دی او دا زما شخصي تجربه ده. حتی کله چې موږ به داسې یو مناطق ته تللو لکه شاجوی، لکه تاغار، لکه د هلمند سنگین، هغه ځایو کې هغه برنامه او پروژې چې دولت یې د تطبیقولو څخه عاجز وو او زموږ د امنیت د ساتلو څخه عاجز وو، مثلا د همدغه قومي مشرانو په همغږیتوب او میانجیګری سره به موږ د طالبانو سره خبرې اترې کولې او خپل برنامه به مو تطبیقولې. خو نن څلور دی شمیلیون کسان په افغانستان کې او مخکې د حکومت خبره وسول، یو خبره دا باید دقت پکې وسی حقوقي استیلاګانو کې. البته استاد دلته شتون لري، طالبان حکومت نه کوي په افغانستان کې، دوی په افغانستان کې اوس لپاره حاکمیت کوي، ځکه دوی مشروعیت نه دی ترلاسه کړی، هغه هم د ولس په واسطه باندې. نو دلته مسولیت راګرځي قومي مشرانو ته او دینی علماو ته او د بلې پلوه خپل ځوانان چې اوس مو الحمدلله په افغانستان کې حداقل کچیرته مثلا د حامد کرزی په لومړی دوره کې په هغه اندازه باندې آگاهی دهی نه و، لیکن په همدغه تیر شلو کلونو کې بیرته دغه آگاهی دهی په ټولنه کې وسوله چې خلک یا ملت د دې صلاحیت لري چې د دولت څخه، د دولتي سیستم څخه نظارت وکي. لیکن یو خبره باید هیر نه کو، دلته ځینې فاکتونه هم موجود ول چې دغه فاکتونه هم موږ نادیده نسونی ولې. مثلا ګوري مختلف سفارتخانی وي په افغانستان کې د مختلف هیوادونو نمایندگان په افغانستان کې او په قصدي شکل سره ځینې پروژې په افغانستان کې تطبیقېدلې چې دیوي خو خلک محتاج وساتل سي، اقتصادي لحاظ نه دی هغه توانمندی ته ونرسيږي او دوی همیشه داسې یو حالت کې به و چې کله به تا یو ځوان ته ویل چې ته راسه دغه ټریننګ کې اشتراک وکړه یا دغه آگاهی دهی برنامه کې اشتراک وکړه، د هغه په خاطر باندې به دوی ویل چې څو روپۍ راکوي. او دا متاسفانه د مختلفو هیوادونو یو چټله پالیسي و چې په افغانستان کې تطبیق اسوله. او دا اکسکیوز نه دی، زه نه توجیه کوم چې ولی مثلا دا کار سوی ده، نو موږ باید خپل مسولیت باید ادا کړی وای چې زما څخه نیولې، زه نن د افغانستان د نظام په رنګیدو کې زه مسوله یم، زما پر رقم باندې ټول ځوانان چې کډرونه دي، که د هیواد بهر دي، که د نن په افغانستان کې دي، هغه ټول مسول دي. او دا نه توجیه کیدونکې مسله ده. او بیرته راځم د اوسنۍ حکومت ته او تیر نظام کې هم یو خبره بل هی نسی چې په افغانستان کې سرکوب کول د خلکو ژغ لمنځ وړل د خلکو توقیف کول دغه مسائل وو په افغانستان کې او دا هم خپل رول لري کله چې ځوانان سر راپورته کوي مثلا تاسو په پکتیا کې ولیدل چې یو پلار راپورته سو خپل د لور سره مکتب ته ولاړی او هلته طالب دی مثلا قومي مشران راپورته سی وو د مکتب دروازه خلاص کړي وو لیکن اسلامي امارت بیرته دې سرکوب کړ او دې ته اجازه ورنکړل چې خپل غږ پورته کړي نو دلته مثلا څه کېدای شي تر ټولو مهمه نقطه دا ده چې ټول د افغانستان ملت باید د تعصب او تبعیض پرته منسجم سي چې دغه منسجم کېدل ځانته ځینی پروسی لري چې دغه څخه باید د همدغه قومي مشران همدغه کادر ځوانان همدغه دین علما دوی باید اقدامات وکړي.
تشکر بسیار از توضیحاتون ډاکټر صاحب. وخت ما بسیار زیات نیست، البته وقت صحبت با میمونای ما. فقط در آخر آیا از چه نوع تحرکات یا انسجامی که خانم جلال اشاره کردن به او در افغانستان میتونه کارگر باشه که یک تغییر مدنی مثلا ایجاد شوه؟
مبلغ صاحب یو دقیقه وقت دارو.
یک دقیقه.
من فکر میکنم که باورمندی تمام کسانی که به عدالت اجتماعی باور داره، به ایجاد یک نظام ملی باور داره، به ایجاد یک نظام که به اصطلاح در او همه شامل باشه باور داره، گرد هم آمدن اینها و ایجاد یک صف واحد در مقابل مجموعه هایی که انحصار طلب هستند، مجموعه هایی که تکخور قدرت هستند، میتونه ما و شما را به ایجاد یک بالانس در افغانستان امیدوار بکنه و بعد از او باز مسائل بین المللی پروسه دیگر هست که وقت شما توازن را در افغانستان تانستید ایجاد کنید، میتونید که جایگاه بین المللی خودتان را پیدا بکنید و بعد از او حمایت های مردمی و حمایت های بین المللی خودش خواهد آمد. اما امروز که متاسفانه صدای مردم افغانستان شنیده نمیشه به دلیلی
ممنون دکتر زب. بسیار تشکر از اردو میمان ما جناب دکتر صاحب آصف مبلغ و خانم جلالی از حضورتان در برنامه. اما که در آغاز گفتیم شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد امروز روی وضعیت افغانستان بحث میکنه، در این رابطه همکارم لینا روزبه گزارش تهیه کرده، صحبت کرده با جناب محب الله طیب، مستشار و مسئول حقوق بشر نمایندگی دائمی افغانستان در ژنو، که با هم یکجا میریم.
خب سلام عرض ادب خدمت شما و بینندگان محترمتان. طوری که میفهمین کاری که آقای بنت انجام میده ای امو ادامه گزارش سال قبلش است که با گروه کاری من تبعیض علیه زنان سازمان ملل متحد مشترکاً انجام داده بودن. آقای بنت در گزارش تازهش دریافته که بعد از او گزارش قبلی تا یک سال 52 فرمان و اوامره که ممنوعیت و محدودیت ایجاد میکنه برای زندگی زنان و یا ای که برای پاک کردن از اونا از جامعه مؤثر واقع شده و به صورت بسیار متاسفانه که با جبر و اکراه هم در قسمت تطبیقش اقدام میشه ای انجام شده و دریافت آقای بنت است که کاری که طالبا در مقابل زنان افغانستان انجام میتن یک جنایت علیه بشریت است.
بله، خب طوری که شما گفتین تقریبا گزارش نایی آقای بنت است، واکنش ملل متحد چه خواهد بود به یافتهای گزارش؟ آیا کار عمل در قبال رسیدگی به این وضعیت رقتبار زنان سوی ملل متحد صورت خواهد گرفت یا خیر؟
خب من فکر کنم که آقای بنت در بخش سفارشات یا توصیه هایش مسائل را برای جامعه جهانی مخصوصا یادآوری کرده، به همون ترتیبی که برای طالبان توصیه های داره، یک سری از توصیه های است که برای جامعه جهانی انجام شده. از اون جمله یکی از مهمترینش مسئله عادی سازی روابط با گروه طالب در افغانستان است. آقای بنت پیشنهاد کرده که هیچ نوع اگر ما یگان تعهدات یا بنچمارک های نمی داشته باشیم که اون نشان بده که طالب در وضعیت زنان و دختران در افغانستان پیشرفت پای داشته، پس این عادی سازی روابط و مراوده متاسفانه که نمیتونه مستند واقع شود.
بله، خب شما به یک چیز بسیار جالب اشاره کردین. از سوی آقای بنت گفته که نباید روابط با طالبان عادی شود. سوی دیگر در ختم ما نشست دوحه به میزبانی ملل متحد صورت میگیره. هیئت طالبان از او استقبال کردند، در این نشست حضور مییابند. این موضوع دوگانه ملل متحد را باید چگونه ارزیابی کرد در قبال آنچه در افغانستان تخطی از حقوق بشر توسط طالبان جریان دارد؟
خب متاسفانه خانم روزبه یک بنبست موجود است که در او مردم عادی افغانستان متاسفانه بهای قیمتش میپردازه و بیشترین قیمت در این طول 30 سال زنان و دختران پرداختند. ای امی گنبست سازمان ملل متحد هم به نهادهای تصمیم گیرش برش صحه گذاشت و به همون ترتیب شد که روند دوحه آغاز شد و تلاش بریزی شد که یک نماینده ویژه از طرف سرمنشی سازمان ملل متحد مقرر شود تا او بتانه که دیدلاکی که صورت گرفته ای را به یک شکل باز بکنن و مردم افغانستان دارای یک نظام قانونمند و مشروع بگردن. ما امروز در بیانیه‌ای که از طرف نمایندگی دائمی هم دادیم به مکلفیت‌های دولت افغانستان به عنوان عضو سازمان ملل متحد پرداختیم و از جامعه جهانی خواستیم که هر آن کسی که در این جغرافیه بنا به هر دلیلی یا به هر شکل حاکم شدن مکلفیت‌هایی که دولت افغانستان از 1946 به این طرف در موارد مختلف داره به این باید احترام گذاشته شما و بدون احترام به این مکلفیت‌ها شما نمیتونین هیچ بازیگری را شامل سیستمی بکنین که خودش قواعدش را متاسفانه نقض میکنه.
بله، خب آیا شما از جزئیات اجندای ملل متحد برای نشست دوحه آگاهی دارین؟ هدف جدی و عمده این نشست چی است؟ صحبت با طالبان، فشار آوردن بر طالبان، یا که موضوع دیگه در جریان است؟
خب موضوعی که طالبان نیاز داره به جامعه جهانی و به کمک‌های بشردوستانه او بر همگان هویدا است. در عین زمان جامعه جهانی در مقابل از این که می‌خواد این کار بکنه از طالبان خواستای داره، از اون جمله حقوق احترام به حقوق زنان و دختران و حقوق اساسی مردم افغانستان، ایجاد یک سیستم فراگیر حکومت داری که تمام مردم افغانستان خود دو ببینن به شمول زنان. مثل از این بعض مسائل دیگه هم هست که جامعه جهانی امون ضرورت دیره که با طالبان صحبت بکنه حس میکنم. من امیدوار هستم که این نشست یک فرصت شود که امون گره که متاسفانه 3 سال وقت مردم ما را مخصوصا دختران ما را که به مکتب رفته نتانستن این گره را بتانیم بکشاییم و به یک مسیر بریم که در او آینده همگی یک آینده خوب تضمین شود.
ممنون و سپاس از وقتتان آقای طیب وزی که جزئیات نشست امروز در جریان را با بیننده ها در میان گذاشتین.
بسیار زیاد تشکر از شنونده و بیننده های عزیز ما که تا این دم با ما بودین.
اوزم پخپلوار لطول سخمانه نکم تر بلی خبروانی پوری بخلای پامان.
از رویدادها در افغانستان و جهان از استودیوهای ما در واشنگتن.
اینا روز به هستم.
احمد سیرزی هستم.
محمد احمدی هستم.
من سهرزیمی هستم.
نجیب خلیل هستم.
بحث های مهم کانگرس و تازه ترین خبرهای انتخاباتی امریکا،
جلسات قصر سفید، تصامیم و سفرهای رئیس جمهور ایالات متحده،
موضع گیری ها و پیام های دیپلماتیک وزارت خارجه و تحرکات نظامی وزارت دفاع امریکا،
نظر بر زندگی در امریکا و بررسی وضعیت مهاجرین در این کشور، خبرها و گزارش ها از انکشافات طبی و تکنولوژی.
صدای امریکا به حیث منبع موثق و جامع خبرها، فراتر از سرخط ها همه پهلوهای مسائل را تدقیق و واکاوی می کند.
ما از مقامات حکومتی سوال میپرسیم، با دیپلمات ها و کارشناسان مسائل مصاحبه میکنیم و صدای مردم عام افغانستان را بازتاب میدهیم.
صدای امریکا مشعلدار آزادی